سلامونه وخت په خیر وخت په افغانستان کې د مخم شپږ بجې شوې تاسو زموږه کلاس دی رادیو ناوړی په موکې د دې سات خبرونو ته امیر خان متقی او روزا اوتونبای و د افغانستان سره د مرستو پر وضعیت خبري وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي روزا اوتونبای و د هیواد د اقتصاد ودې او د پرمختیا مرستو د وضعیت په اړه خبري وکړي. د دې وزارت مرستيال ویان حافظ زی احمد نن په خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې په دې غونډه کې د ښاغلي متقی له قوله لیکلي د اقتصادي پرمختیا په برخه کې نور پلانونه هم د تطبیق په حال کې دي چې په بشپړېدو سره به د چټکې اقتصادي ودې شاهدان اوسو. تخار ولایت کې د طالبانو یو امنیتي چارواکی تاییدوي چې یو چینایي وګړی په دې ولایت کې په وسلوال برید کې وژل شوی دی. په تخار کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویان محمد اکبر حقانی ویل چې د لی په نوم چینایي وګړی تیره شپه د دشت قلعه ولسوالۍ ته په لاره کې وژل شو. هغه زیاته کړه چې چینایي وګړی د طالبانو امنیتي چارواکو ته د خبر ورکولو پرته له خپل ژباړونکي سره نامعلوم ځای ته روان و. د ښاغلي حقانی په وینا په دې پیښه کې د هغه ژباړونکي ته زیان نه دی رسیدلی. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت هم په غاړه نه دی اخیستی. تر دې مخکې د عقرب میاشتې په وروستیو کې د افغانستان پولې ته څیرمه د تاجکستان په خاوره کې په یوه برید کې یو چینایي وګړی وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي وو. ځینو سرچینو ویلی وو چې برید د افغانستان له خاورې دننه شوی وو. په پنجشیر ولایت کې ځینې سرچینې وایي چې طالبانو په دې وروستیو کې د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي نیولې دي. د کاپیسا ولایت د کوهستان ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي غلام دستګیر صدیقي چې د پنجشیر ولایت اوسیدونکی او پخوا د سولې د اعلی شورا د مخکینی مشر عبدالله عبدالله سلاکار وو درې ورځې وړاندې طالبانو په دې ولسوالۍ کې د هغه د زوی سره یو ځای نیولی او ناسرګن ځای ته وړل شوی دی. د ځایي اوسیدونکو په وینا صدیقي عادي ژوند درلوده او د هغه د نیول کېدو لامل لا هم نه دی معلوم. له بلې خوا د پنجشیر ولایت د درې ولسوالۍ سرچینې تاییدوي چې د ښاغلي عبدالله پخوانی ساتونکی عبدالمجیب او د هغه ورور نجم الدین چې د دې ولسوالۍ د تونخوی کلی اصلي اوسیدونکي دي شپږ ورځې وړاندې د طالبانو لخوا په کابل ښار کې نیول شوي دي. طالب چارواکو تر اوسه د دې نیونو په تړاو څه نه دي ویلي. د پنجشیریانو د بشري حقونو او عدالت غوښتنې د نړیوالې شورا په نوم ډلې ویلي چې په دې وروستیو کې د دې ولایت اوسیدونکو د نیولو په شمېر کې زیاتوالی راغلی دی. په چین کې د طالبانو سفیر د افغان سوداګرو لپاره د ملاتړ او سانتیاو د زیاتولو غوښتنه کړې ده. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبری اژانس د راپور له مخې بلال کریمي دا غوښتنه نن د شانګهای د همکارۍ سازمان په پرانیست غونډه کې د وینا پر مهال وکړه. وروسته تر دې چې په 2021 کال کې طالبانو کابل ونیو چین له هغو څو هیوادونو څخه دی چې د دوی سفیر یې منلی دی او تر اوسه یې د طالبانو حکومت په رسمیت هم نه دی پیژندلی. د شانګهای د همکارۍ سازمان په 2021 کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا جوړ شو. وروسته هند، پاکستان او ایران هم د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. د بلخ ولایت د طالبانو د ترافیکو ریاست وایي چې د روان کال له پیل راهیسې په دې ولایت کې په ترافیکي پیښو کې 130 کسان مړه او 120 نور ټپیان شوي دي. د ادارې د سې شنبه په ورځ وویل چې په دې موده کې د بلخ، جوزجان، بلخ، سمنګان او مزار شریف حیرتان په لوی لارو کې لږ تر لږه 140 ترافیکي پیښې رامنځته شوي دي. مخکې له دې چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ترافیک عمومي رئیس حسیب الله مختار تیرونۍ د ډلې تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون ته ویلي د 1403 کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې په ټول افغانستان کې شاوخوا 2000 کسان په ترافیکي پیښو کې مړه شوي دي او 900 ټپیان دي. هغه دا هم ویل چې په دې موده کې په افغانستان کې نږدې 4000 ترافیکي پیښې رامنځته شوي دي. یو بریدګر په تل ابیب کې څلور تنه د چاقو په گزارونو ټپي کړي دي. د اسټرایلو د بیړنۍ حالت اداره وایي چې سه شنبه په ورځ تل ابیب کې د چاقو په یو برید کې څلور تنه ټپیان شوي دي. پولیسو بریدګر 28 کلن بهرنۍ ترهګر خودلای ویلی دي چې هغه نیول شوی دی. د پولیسو په وینا یو ترهګر چې چاقو یې ځان سره درلود په یو ځای کې په دریو ملکی وګړو او په بل ځای کې په یو بل ملکی وګړي برید کړی دی. د حماس سخت دریځ ډلې پرته لدې چې د برید مسولیت په غاړه واخلي په یو بیان کې دا برید چاقو وهلو اتلانه عملیات وبلل او وی ویل چې دا خی چې د اسرائیلو په وړاندې مقاومت مخ په زیاتېدو دی. حماس د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي. دا په تل ابیب کې د یوې اونۍ څخه په کمه موده کې د چاقو په وسیله دویم برید دی. او د سوریه د سار یو ډله وای چې د سې شنبه په ورځ د سلواغه په دویمه نیټه د سوریه په حماس کار کې شپک تنه وژل شوې دي. د سوریه رسمي خبري اژانس سانا راپور ورکوي چې امنیتي ځواکونو د حماس په لویدیس کې د غور غربیه کلی شاوخوا سیمه کې د هغو پاتې وسلوالو پر وړاندې عملیات پیل کړي چې د سوریې د لری شوي ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. دغه خبري اژانس دی امنیتي سرچینې له قوله ویلي چې په دې عملیاتو کې همداراس د نشه یي توکو قاچاقچیان هم په نښه شوي دي. په راپور کې زیاته شوې ده چې په سیمه کې د سوریې د نړیدلې رژیم اړوند وسلو او مهماتو زیرمه موندل شوې او د عملیاتو په لړ کې نښته هم شوې ده. د خبری مجله کې موزه فرشته صحه کار کولای کوم. وړاندې د افغانستان اړوند راپورونه لرو. په دې کې په واورې چې نړیوال بانک وایي په افغانستان کې میلیونونه کورنۍ د عایداتو له کموالي او بنسټیزو سرچینو ته د لاسرسي له کمښت سره مخ دي او خلک هم له دغه ستونزو شکایت کوي.
چوک کیناست مزدوری لپاره باور وکړي چې هیڅ نه پیدا کیږي، غربت زیاد، قیمتيان دا یو څه بل څه، خدای وکړي چې موږ ته کارونه برابر شي.
د دې تر څنګه بهرنۍ راپور هم شته. د افغانستان اړوند نور راپورونه هم شته. را سره اوسئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
نړیوال بانک وایي په افغانستان کې میلیونونه کورنۍ د عایداتو له کموالي او بنسټیزو سرچینو ته د لاسرسي له کمښت سره مخ دي. دغه بانک د نړیوال خوراکي امنیت په اړه خپل نوی راپور کې ویلي دي چې اوس مال په افغانستان کې 1.6 میلیونه کسان د خوړو د کمښت له جدي ګواښ سره مخ دي. په دې اړه د اکرام الله اکرام راپور ته خوښ شي.
په افغانستان کې د بد اقتصادي وضعیت او د خوراکي نخوندیتوب په اړه د اندېښنو په دوام نړیوال بانک ویلي چې اوس مهال افغانستان د خوړو د کمښت له جدي ګواښ سره مخ دی او 1.6 میلیونه افغانان چې د دې هیواد د ټول نفوس 25% جوړوي د کافي خوړو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. دغه بانک د نړیوال خوراکي امنیت په اړه په خپل نوی راپور کې چې پرونسي شنبه خبر کړي خبرداري ورکړي چې د شمیر به روان 2015 کال تر مارچ میاشتې پورې 14.8 میلیونو کسانو ته ورسیږي چې د دې هیواد د نفوس 2.3% کیږي. په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې میلیونونه کورنۍ د عایداتو له کموالي او بنسټیزو سرچینو ته د لاسرسي له کمښت سره مخ دي. نړیوال بانک ویلي چې په دې هیواد کې اقتصادي وضعیت لا مخ په خرابېدو دی. د تیلو په بیو کې زیاتوالی راغلی او خلک له دوامدارې بیکاری او بد اقلیمي وضعیت سره مخ دي. د راپور په ټکو اقلیمي زیانونه او لګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو ستنیدنې د ستونزې لا پسې زیاتې کړې، اقتصادي فشارونه زیات شوي او وضعیت لا نور بحراني شوی دی. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي د بیکارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي دا چې په افغانستان کې د ژمي موسم دی، دوی نه یوازې د خونو د ګرمولو وس نه لري، بلکې د کم عاید له امله آن خپلو کورنیو ته د نفقې د پیدا کولو توان هم نه لري. د ننګرهار اوسیدونکو اجمل ازادي راډیو ته ویل
باور وکړي چې دا بیکاری او بیروزګاری د سیاحت تر سوالیو بیخي نه هلی شوی، بیخي نه امید شوی و. چوک کیناست مزدوری لپاره باور وکړي چې هیڅ نه پیدا کیږي، غربت زیات، قیمتيان دا یو څه بل څه، خدای وکړي چې موږ ته کارونه برابر شي.
د همدې ولایت د مرکز جلال آباد ښار یو اوسیدونکو لیلو ماوی پلاری په تیر جمهوریت نظام کې دنده درلوده، خو اوس مهال وزګار دی او کار ورته نه پیدا کیږي.
اقتصادی مشکلاتونه کړي گزوري ګو وځي ته مور سر بل خرابي ګیان و چې ډوډۍ وس مونږ نه لرو چې مونږ و چې ډوډۍ واخلو او په دې ته چې مونږ ته و چې ډوډۍ کم غونډي راوړي او راته و چې دغه ډوډۍ و چې واخلو. سو ګم د کار نشته. جمهوریت وخت کې مې د پلار وظیفه و اوس دې پکور دې خپل د پانتو نفر غیم خو زبانې چې دې وظیفه بندې کړې دي. دومره کرامنګ سره نشته چې زمې دغه مورجان او پلار جان دې سیتامې پوروي سما او دوی علاج دې سیتامې نشو کومه.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بیکاری او بېوزلي زیاته شوې. ملګرو ملتونو له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو راپورونه ورکړي چې له امله یې د خلکو بشري اړتیاوې لا پسې زیاتې شوې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي په روان 2015 کال کې به 2.9 میلیونه افغانان چې د دې هیواد د نفوس نږدې نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
لاش خړو له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
ازادي رادیو ته غواګیاسته د طالبانو حکومت وی امریکا ته به بیرته یو مرمۍ هم ورنکړي. د خبره د طالبانو په حکومت کې یو لوړ پوړی چارواکي ازادي رادیو سره خبرو کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه سرګندونو په خبرګون کې وکړه چې ویلي طالبان د دوی ته په افغانستان کې د امریکا پاتې شوی پوځي تجهیزات بیرته ورکړي. دغه طالب چارواکي وی امریکا د تقابل پر ځای له دوی سره د تعامل لار غوره کړي. په دې اړه د روزی عزیزی راپورت وکشي.
د طالبانو په حکومت کې سرچینې د ټرمپ هغه غوښتنې ردوي چې ویلي دی په افغانستان کې د دوی پاتې سوی پوځي تجهیزات بیرته ورکړل سي. د طالبانو په حکومت کې ویل ورپوړي سرچینې چې نه غوښتل په راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي رادیو سره خبرو کې وویل دوی به امریکا ته بیرته یو مرمۍ هم ورنکړي. د طالبانو د حکومت دغه سرچینې وویل دوی په تیرو شلو کلونو کې له امریکا او ناتو سره په جګړو کې په زرګونو قربانۍ ورکړي او په خبره یې محدود پاتې سوی وسلې او تجهیزات به د دې قربانۍ په بدل کې په هیڅ صورت ورنکړل سي. سرچینې ټینګار وکړ چې امریکا د لدوی سره د تقابل پالیسۍ مختولو پر ځای د تعامل لار غوره کړي چې په خبره یې د دوړ وړخونو په خیر ده. دا طالب سرچینې ادا کوي چې امریکا له افغانستانه د وتلو پر مهال سامي نیمایي وسلې او تجهیزات لمنځه وړي او په خبره یې الوتکه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته انتقال کړي دي. سرچینې زیاتوي د اسلامي دولت نومي وسله والې ډلې یا داعش او نورو ترهګرو ډلو د ځپلو او لمنځه وړلو لپاره نه امریکا بلکې په خبره یې ټول داخلي هیوادونه د افغانستان سره د یو هوکړلیک پر بنسټ د پرمختللو وسلو او ملاتړ په برخه کې همکاري وکړي، ځکه د دې په باور داعش دا هیوادونه هم ګواښي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ د لوړې مراسمو یو ورځ مخکې خپل پلویانو ته په وینا کې وویل چې طالبان دې په افغانستان کې د امریکا د میلیارډونو ډالرو پاتې سوی تجهیزات بیرته ورکړي. ترامپ وویل امریکا په کلنی ډول په میلیارډونو ډالر طالبانو ته ورکړي او زیاته کړه چې که میلیارډونه ډالر طالبانو ته ورکوي نو په خبره یې شرط پیدا وي چې د دوی تجهیزات بیرته ورکړل سي. د پوځي او سیاسي چارو ځینی افغان پوهان بیا د دې موضوع په اړه بیلابیل لیدلوري لري. د پوځي چارو پوه احمد خان اندر ازادي رادیو ته وویل چې امریکا په دې ډول څرګندونو پر طالبانو فشار واردوي، خو په خبره یې کچېری دا خبرې عملی کوي نو په سیمه او نړۍ کې نامنیو او نورو جګړو ته زمينه برابروي.
اوس چې کوم وسلې دوی غواړي زما پان دا یو ناممکنه خبره ده. دوی غواړي چې په طالبانو فشار راوړي، مګر طالبان اوس نور دوستان هم پیدا کړي لکه چین، روسیا، ایران، حتی له هند سره اړیکې ښې شوي دي. یو بلې جګړې ته په افغانستان کې لاره واریږي که چیرې دوی په جبري توګه خپلې وسلې وغواړي.
د سیاسي چارو پوه حکمت الله حکمت بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ترامپ په خبرو کې په حقیقت کې د قطر د پروسی د بیرته راژوندي کولو لپاره پر طالبانو باندې د فشار د راوستلو لپاره او د ځینو غوښتنو د عملي کولو لپاره چې هغه د امریکا د ګټو لپاره د طالبانو ژمنتیا وښیي، د داعش سره مبارزه، د چین او د روسیې او د ایران د نفوس په وړاندې باندې د امریکا د ګټو او د امنیت په نظر کې نیول دي.
د ځینو نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا په ګډون د ناتو ځواکونو چې تیر شل کاله په افغانستان کې و، د 2021 کال په اگست میاشت کې کله چې له افغانستانه ووتل، د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات د طالبانو لاسته ورغلل. د یادونې ده چې طالبان هر کال د خپل واکمنۍ د بریا د لمانځلو پر مهال په پوځي پریدونو کې دا تجهیزات نندارې ته وړاندې کوي. د غشان مخکې یو شمېر پاکستانی چارواکو ادعا کړې چې دا وسلې او تجهیزات د پاکستانی طالبانو یا جی ټی پی لاسته هم ورغلي، خو د طالبانو حکومت چارواکو تل دا ادعاوي رد کړې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته
خبرونه ته بیا هم خراغلی. د نو ون لیفت بیهایند سازمان وایي د امریکا د کډوالو د منلو پروګرام د ځنډولو په اړه د ډونالد ترامپ اجرایوي فرمان ښایي د دغه هیواد افغان متحدین تر ټولو زیات اغیزمن کړي. د سازمان پرون پر خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلی و چې په دې اقدام کې د افغانانو لپاره د ایس آی وی پروګرام شامل نه دی، خو ټینګار یې کړی دی چې دا د پی 1 او پی 2 کیسونو او د افغانانو لپاره د خصوصي ملاتړ بهیر اغیزمنولای شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه سپینې ماڼۍ د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ نوی فرمان خپور کړی چې له مخې به یې د همدې میاشتې له 28 نیټې وروسته هغه هیواد ته د کډوالو تلل د نوي ورځو پورې وځنډول شي. نور حال سنا کاکړ راکوي.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا نوی اجرایوي فرمان چې په هغه هیواد کې د کډوالو د منلو پروګرام ځنډوي د افغان متحدینو او د هغوی د ملاتړو اندېښنې راپارولې دي. د نو ون لفت بیهایند سازمان د دې موضوع په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې دا امر به د دې هیواد د افغان متحدینو په ژوند ډېر اغېز ولري. یاد سازمان د سېشنبې په ورځ د جنوري په 28 په خپل ایکس باندې ویلمې په خبرولو زیاته کړې چې اس ای وی یا د متحده ایالاتو د کډوالۍ ځانګړي ویزې چې له یو اس راب څخه توپیر لري په دې اقدام کې نه دي شاملې. په دوام کې ویل شوی چې د متحده ایالاتو د کډوالو د منلو پروګرام یا یو اس راب ځنډول به د کډوالو په منلو په ځانګړې توګه د پی یو او پی دوه کیس لرونکو د منلو پر بهیر او د افغانانو لپاره پر خصوصي ملاتړ اغیز وکړي. خو د نو ون لفت بیهایند سازمان څرګنده کړي چې د شرایطو وړ افغانانو الوتنې نه دي لغوه شوي او د شرایطو وړ نور افغانان اوس هم متحده ایالاتو ته د الوتنو لپاره په پام کې نیول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې رویټرز خبري اژانس دوه ورځې وړاندې د یوه امریکایي چارواکي په حواله چې نوی غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي چې د افغانانو د تخلیه ټولنې یا افغان ایوک یوه غړي شان وان ډایر ویلي چې د دغه فرمان له مخې به له افغانستان څخه د هغو 1,600 افغانانو الوتنې لغوه شي چې ټاکل شوی وه په دې نوي ورځو کې ترسره شي. دا اندېښنې وروسته له هغې دي چې د امریکا نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبې په ورځ د جنوري په 20 په یوه اجرایوي فرمان کې چې د سپینې ماڼۍ لخوا خپور شو اعلان وکړ چې په متحده ایالاتو کې د کډوالو د شمېر د زیاتوالي او ګډوډیو له امله د کډوالو د منلو بهیر به د نوي ورځو لپاره وځنډول شي او دا ځنډ به د جنوري له 28 نیټې پیل شي. خو په دې فرمان کې یو استثنا شته کوم چې له مخې هغه کډوالو ته چې د متحده ایالاتو ملي ګټو سره سمون لري اجازه ورکول کیږي چې د هیواد ته دننه شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې زرګونه افغانان چې امریکا ته د کډوالۍ دوسیې لري د هیواد ته د تګ په تمه دي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو فعاله نهید ساده چې د پی دوه کیس لري وایي چې د دغه خبر په اورېدو ډېره خواشینې شوې.
قدر سر خود ما وضعیت ما روح روان ما تاثیر
په خدای لپارون رئیس مو چې دا خبر اوریدلې زه اوس ما کورنۍ ډیر اندېښمن یم. دا اعصاب درمل می واخیستل چې یو څه درد می خکړي. دا خبره سمه ده چې دا یو هیواد پریکړه ده خو مو کلونه منتظر پاتې سو کار چې په افغانستان کې له خطر سره مخ نه وو او کولای مو سوچي بیرته بلار سو. هله مو دا و چې صحیح معاینات مو تر سره سی او لاړ سو. کدا تصمیم عملی سی فکر وکړي چې طالبانو نه بلکې امریکا مو کلمنځ وړي یو
مطالب ما را از بین نبرد اینمی امریکا ما را از بین برد.
په اسلام آباد کې یو بل افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي د سپینې ماڼۍ په دې فرمان اعتراض وکړ.
به خاطر کې خود ما مستقیما
دغه فرمان په ما ډیر غیظ وکړ. هغه کسان چې د امریکا کډوالۍ کې سونې درلودل په شدت دلته انتظار و موږ له سختۍ سره مخ کو. موږ افغانستان ته د بیرته ستنېدو لار نه لرو. د ټولو افغانانو زړونه ماته او خواشین شول. موږ هیله لرو چې د امریکا د کډوالۍ اداره ځینې معیارونه په پام کې ونیسي او هغه کسانو چې له امریکایانو سره کار کړی د دې فرمان قرباني نشي.
د یادونه ده چې ډونالد ټرمپ په 2024 کال کې د خپل ټاکنیز کمپاین په بهیر کې په وار وار د کډوالۍ د سختو پالیسیو د غوړه کولو پر اړتیا ټینګار کړی و. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د جو بایدن پخوانی ادارې شاوخوا 200,000 افغانان امریکا ته ولېږدول.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وسموار رسیدلې د نړیوالې موضوع ته روسیې هیله خودلې چې د ډونالد ټرمپ له ولسمشر کېدو نه وروسته به خایي له روسیې سره د امریکا د متحده ایالاتونو اړیکې ښې شي. ډونالد ټرمپ له ولسمشر ولادیمیر پوتین نه غوښتي چې د سولې خبرو ته چمتو شي کنه بندیزونه به پرې زیات کړي. په دې اړه جزئیات له حسین احمد زین اورو.
د روسي انټرفاکس خبري اژانس راپور ورکړی چې د روسي د بهرنوي چارو د وزیر مارسیل سرګی ریاباکوف نن ویل چې ماسکاو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوې ادارې سره د تړونونو د کولو لپاره امکانات ویني. د روسي انټرفاکس خبري اژانس د ریاباکوف له قول ویلي چې موږ نن د امریکا له راتلونکي ادارې سره د مذاکراتو د وړتیا د درجه پړه څه نشو ویلی، خو بیا هم د مخکینه سپینې ماڼۍ د مشر جو بایدن د هر اړخیزې ناهیلۍ پرتله نن د دې لپاره د فرصت یو وړه دریڅه شته. د انټرفاکس په وینا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مارسیل سرګی ریاباکوف دا څرګندونې په مسکو کې د امریکا د متحده ایالاتونو او کاناډا د مطالعاتو په مرکز کې د وینا پر مهال وکړې او زیاته کړه له همدې امله دا مهمه ده چې پوښو له څه او چا سره جوړجاړی وکړو، څنګه کولی شو له واشنگټن سره اړیکې په ښه توګه تنظیم کړو او څنګه فرصتونه زیات او خطرونه کم کړو. ډونالډ ټرمپ چې د دوشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه لوړه کول ویل چې دی به د اوکراین جګړه ژر ختمه کړي، خو ده دا ونه ویل چې څرنګه یې پای ته رسوي. د سیشن بی پوراس بیا ولسمشر ترامپ خبرداري ورکړ چې دای به د روسیې پر ولسمشر ولادمیر پوتین نور بندیزونه ولګوي که چیرته دای دې ته چمتو نشي چې د خبرو د لارې د اوکراین نږدې درې کلنه جګړه پای ته رسوي. ترامپ پر روسیې د نور بندیزونو په اړه تفصیل ورنکړ. وروسته لاغې نه چې روسیې د 2022 په فبروري کې پر اوکراین یرغل وکړ، لویدیز پر روسیې د پاموړ بندیزونه ولګول. بل لور ته د جګړې لډګران انټرفاکس خبري اژانس نه د روسیې د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړ چې روسی ځواکونه د اوکران په شمالي خارکیف سیمه کې د زبادانی سیمه نیولې ده. ریوټرز اژان لیکلی چې په خپلواک توګه د جګړې د ډګر د راپور نشي تاییدولی. د اوکران هوایي ځواکونو بیانونه ویل چې روسیه تیره شپه پر اوکران پر 99 ډرون الوتکو بریدونه وکړه چې 15 شپېته د دوی ځواکونو غورځولي او د شنوري رادار نوري کې شوې دي، اما خپل هدف ته نه دي رسیدلي. د روسیا ژانس د اوکران د وای ځواکونو په وینا راپور ورکړی چې د روسیې په وای بریدونو کې د اوکران په شپږو سیمو کې زیانونه اوښتي دي. روسیې په تیرو میاشتو کې پر اوکران نږدې هر ورځ د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېر می ډالو کوم چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می ډالو
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
راپورونه مو له آزادی رادیو نه اوریدل. وړاندې د افغانستان اړوند یو بل راپور هم شته ده او تاسو کولی شئ وس د آزادی رادیو دا مطالب او ورته نور مطالب زمونږ په ویب پاڼه azadi.com کې ولولئ. یالته سرور کارا کوي زمونږه ویډیوي باندې باندې پروګرامونه زمونږ په یوټیوب چینل کې آزادی رادیو کې لیدلای شئ او کولی شئ خپل پیغامونه زمونږ د واتس اپ پر شمیرې مونږ ته راوستوي. زمونږ د واتس اپ شمیره ده 0 3 0 2 3 0 0 1 1 1.
لا خبرنو ور اخوا
به هم خراغلی ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته. موټر چلوونکي په هلمند ولایت کې د ټرافیکی پیښو زیاتوالی دی. به لایسنس موټر چلوونکو شتون تاړوندې د ولایت خلک او موټر چلوونکي ټینګار کوي چې هر ورځ د ټرافیکی پیښو شمیر زیاتېږي او د دې ستونزې عمده عامل د به لایسنس موټر چلوونکي دي. هغوی د ټرافیکو د ریاست مسؤلینو څخه غوښتنه کوي چې د به لایسنس موټر چلوونکو مخه ونیسي او د لایسنس ورکولو پروسه نور هم جدی کړي. د هلمند ټرافیک ریاست مسولین وایي چې دوی لسر کسانو ته نوې لایسنسونه ویشلې دي او 15000 نور یې تمدید کړي، خو بیا هم د غستونزه د حل لپاره لا زیاتو تدابیر ته اړتیا لري. په دې اړه د سیمینز موږ د همکار راپور ته وښی.
د هلمند یو شمیر خلک او موټر چلوونکي وایي چې په دغه ولایت کې ورځ تر بلې د ترافیکي پیښو شمیر زیاتیږي او د دې زیاتوالي لامل د بې لایسنس موټر چلوونکو لامل دی. د دغه ولایت اوسیدونکي او موټر چلوونکي وایي چې د بې لایسنس موټر چلوونکو شتون د ترافیکي پیښو د زیاتېدو عمده لامل ګرځېدلې دی. هغوی ټینګار کوي چې د ترافیکو د ریاست مسؤلین باید جدي اقدامات وکړي او د بې لایسنس موټر چلوونکو مخه ونسي.
دا کوم عمر ماشومان ډیر مټران چلی مثلا دی خو بالکل په دې باندې پویژ نه زکه چې دی ترافیکو مدیریت مراجعه کوي بلغه لیسنس نور کوي او بل خبره ده چې په شهر کې مثلا د دې چلاو بای چې بند سی او ترافیک بای چې راوځي خلکو ته
او بل دغه وشته کورونه سي دي دا ټول دغه بیتیاتې لامل دي مټروانانو دي بل لیسنس ده دا که څه دی په هواي نه لري اولنه مرحله کې دغه مټرګاټ والا او دغه رخصه والا دغه تم باید سنسونه ورکړي.
ازادي رادیو هڅه وکړه چې په هلمند ولایت کې د تیریو کال د ترافیکی پیښو ارقام ترلاسه کړي خو بریالي نسوه. خو د راپورونو په اساس په ورستیو کې ارقام شودل سوي دي چې د 2023 کال په جریان کې واځي په لشکرګا شهر کې د ترافیکی پیښو شمیر 300 تر رسیدلې دي. په دې ورستیو کې د بی لایسنس موټر چلوونکو ګډون زیاتو او دا وضعیت د خلکو لپاره جدي اندیښنې راپورته کوي. د ترافیکو ریاست مسؤلین وایي چې د دې ستونزو د حل لپاره هڅې روانې دي. دوی له خلکو غوښتنه کوي چې د ترافیکو قوانین رعایت وکړي او د ترافیکو د ریاست لخوا د لایسنس ورکولو په پروسه کې ګډون وکړي. د هلمند د ترافیکو ریاست مسؤلین وایي چې دوی په تیرو دریو کلونو کې لازره کسانو ته نوي لایسنسونه ویشلې دي. د ټرافیکو مدیر مولوی شیر محمد حجازی ویل چې دی بلدی ورسته به لایسنس موټر چلوونکو ته اجازه ورنه کړي.
شاوخوا موږ 15000 لایسنس نو ویشه دي چې په کې جدید لزر دانی دي او تمدید 15000 دانی دي او اې دې جمله درو یو لکه په غنی مو او اې بانک ته ویل کړي دي پتا هو چې د سنس واخلې په 100% کې بهخي 80% یعنی هم په هوایي دي تور کوي نه دي نو خدای دې چې د سنس واخستي.
د هلمند ولایت د خلکو او موټر چلوونکو غوښتنې د ټرافیکو د ریاست جدي اقدامات تاړتیا لري. د بی لایسنس موټر چلوونکو د شتون لامل زیاتې ټرافیکي پیښې رامنځته کیږي چې دا د خلکو ژوند او امنیت ته جدي ګواښ اړولای سي. خلک وایي چې د ټرافیکو ریاست مسؤلین باید د لایسنس ورکولو پروسه پیاوړې کړي او په دې برخه کې د خلکو پوهاوی زیات کړي ترڅو په آینده کې د ټرافیکي پیښو په شمیر کې کموالی راسي.
تاسو راپورونه له ازادي راډیو نه واوریدل. اوس هم ازادي راډیو تاسو را لېږل شوی پیغامونه دي وایوري برته امره کړو.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام از غړم د امارت له چرواکو خصوصا شیخ صاحب چې دغه نخزو مکتبونه او تدرسونه آزاد کړي ځکه چې د خلکو زنانې د هغه ورور نارینه ډاکټر ته نه هر وای رسوي نه بله کولی شوی. نو ښه خبره دغه ده چې زنانه ډاکټرې ډېرې شي او هر چېرته کار وکوي او کور کې کار وکوي په بازار کې کار وکوي په دواخانه کې کار وکوي په شپخانه کې کار وکوي او د خلکو ناموسونه په پرده کې واوسي ورور څوک چې ډاکټر ته ورغوستی نه سوی دوام ځینې ډاکتران شي هغه ورور بد اخلاقه وي سړی ته په شک کې واچوي نو په شرعي ډول سره آزاد یې کړي ورور او عمل شرعي دلیل هم نه لري او موقتي وخت موقتي وخت په نو څه وخت یې یار ټول شیان جوړي د ښځو لپاره یو مکتب یو مدرسه یو پانتون دا نه جوړي بس یو کار وکړي انشاءالله خدای مهربانه ده. طيب هم له تومه تخلاص خلک ناموسونه هم له تومه تخلاص. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. زه می پلان نورانی د کندهار د مانونینو نماینده یم. د دې په کندهار کې نو دا زموږ چې واواز کدرې او زای عزیز د معاشات هم اوس کم سوي دي او خټي دي بارانونه دي په ژمی دي نو په خوا به یو مرستې کوم کنه کېدله نو ډېر مانونینو والا په بد ورځ کې دي په بد حالات کې دي نه کار سته نه زندګي سته نو دا زموږ یو آواز د یو چا د نړیوال چارواکو د غوږو وړې د افغانستان د چارواکو د غوږو دا زموږ آواز وړي زموږ سره یې کوربه کوي مرسته څوک وکړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
زمونږ خبری مجله همدلته پای ته رسیږي. وړاندې درې راپورونه له همکار همایون شینواری سره تعقیب کړئ.
تشکر فرشته جان، خسته نباشین. شنونده های عزیز سلام و درود بر شما.